اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری لس بجې شوې دي د لس بجو په خبرونه کې مزه بشیر ګواخ زلبیا هرکلی کوم له لس څخه تر یوولسو بجو په دې غړي کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو مرکې هم دراورو په تازه حالاتو مو خبرو مطبوعاتي کتنې هم د دې غړي برخه دي او په اخره کې به تاسو ته یوه اونیزه خبرونه وړاندې کوو اونیزه خبرونه تاندې هیلې ده چې د ښځو په مسایلو باندې راڅرخي زموږ همکار فرخندا صدی تاسو جوړی د دې لپاره را سره اوسئ اوس به مجید بابر تاسو خبرونه وایي
مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د سعودي عرب په دروردنی سرکاري سفر دي یو غیر دولتي اداره وایي چې په سواد کې د خلکو پر ضد تشدد پیښې زیاتې شوې په ترکی کې د یو شخصي خبري اجانس جهان کنټرول دغه هیواد حکومت تر لاسه کړی اوس د مشال خبرونو تفصیل د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاہ په بلنه باندې وزیر اعظم نواز شریف په درې ودانۍ سرکاري دوره ریاست ته ځي خاغلی نواز شریف ته دغه بلنه د ګڼ شمېر نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د نارت تندر په نامه د روانو پوځي مشکونو په اختتامي تقریب کې د ګډون لپاره ورکړل شوې ده د سعودي عرب په شمالي برخو کې روان دغه پوځي مشکونو کې د پاکستان په ګډون د یو شت نورو هیوادونو سرتیري برخه اخلي د دغه عملیاتو مقصد د ترهګرو ډلو لخوا د خطر پر ضد د کاروایانو او روزنې صلاحیت بلخوا د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر وای چې ښاغلی نواز شریف سره به په دې سفر کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي په سواد کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا تر سره شوی سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې تیر ورځ په منګوره کې د یادې ادارې مشر عرفان حسین بابک په یو جوړ شوي سیمینار کې په تیر او روان کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه وویل
لاست ایئر فیگرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سواد کې د خواتینو راغلي دي اوس چې هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو باید کې جنوري فبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي درې چې دنه زموږ سره اوس فلحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد نه دا غي تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي
په سیمینار کې ګډون کوونکو زیاته کړه چې په صوبه کې د خرو د تشدد پر ضد کوم قوانین رایج دي هغه قوانین د بر سواد په سیمو کې چون کې عملی نه دي نو ځکه هم د تیرو کلونو په مقابله کې د خرو پر ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی د شبقدر د هغې پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول نن په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی صوبایي بار کونسل د شبقدر تحصیل په کچرو د برید کوونکو پر ضد د فوري کاروایا او د صوبې په نورو عدالتونو کې د حکومت نه د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر روی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی وو نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکونکو لخوا وژغورل شو د حکومت جویان انوار الحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډه کوټې ښار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شهباز تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشې کړ شهباز تاثیر چې د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر روی دی د 2011 کال د اګست په میاشت کې د پلان در وجل کېدو اته میاشتې ورسته وو تختول شو سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د ناموس رسالت په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی وو چې په اسلام آباد کې د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا ووجل شو په خپل ممتاز قادری د روان کال د فروری په 1/15 په راول پنډای کې پانسي شو دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی د افغانستان د کونر سیمه ایزو چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی البتکی پرون دوه زلاله پولې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره نه نوتی او د کونر په ځینو سیمو کې بمباري کړې ده د کونر د دانګام ولسوار عنایت الله له مشال لري افغان څنګه سره په خبرو کې د خبرې پخلی کړي او هم زیاتوي چې په تیرو دوه ورځو کې له پولې هاخوا تر سلو ډیر توپونه د دانګام په ولسوالۍ توغول شوې دي د غرار د کونر امنیه قماندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل هم د مشال لري افغان څنګه ته د پاکستاني البتکو د دغه هیواد پولو ته د داخلي دوه خبره منلې خو د بمبارۍ په اړه به خبري خاو او خوده نو موري د پولي له خوا د غوندو د وشتو خبره په تایید سره وویل چې پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرخي په صفري سیمو پوسټي جوړ کړی او د کونړ جنې سیمې په نخښه کوي په دې اړه تر دا مهال د پاکستان چارواکو سندي ویلي په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبری اجانس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایانې پیل کړي. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. جهان خبری اجانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه هیواد د ولایتي څارنوال په غوښتنه به د استنبول یو عدالت د یاد اجانس د چلولو لپاره یو انتظامي مشر وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکی د حکومت دا کړنه یو دل بیا په دغه هیواد کې د صحافت پر ضد یو غیر ضروري عمل وباله. د روان مارچ میاشتې په لومړو کې هم ترکی چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لوی ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او وروسته خبر دا چې تیر ورځ فلسطینی وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو د چړو د ګزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه ګزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی دی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شایمون پیرس سره په جافا کې پیرس سنټر فار پیس کې ملاقات کولو. د امریکایي سیلانی د شناخت په اړه یوازې دومره ویلي شوي چې دا یو نارینه و. پر نوموړي برید کوونکي تر دې مخکې شپږ اسرائیلیان ټپیال کړ او بیا وروسته د اسرائیلو د پوځیانو لخوا په ډزو وژل شو. د مارچ په اتمه د ملکي وګړو پولیسو په ګډون تر لسو ډېر اسرائیلیان د دغه ډول بریدونو په نتیجه کې ووژل شول. د مشال خبرونو پای.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ریل مجید بابر څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې بعد نو رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. د پاکستان وزیر اعظم او پوز مشر سعودي عرب ته نن ورځي. په سواد کې بغیر سرکاري اداره وایي دغه ته پر خزو د تشدد زیاتوالي وجه د قانون نه عملي کېدل او له حقونو څخه ناخبري ده.
د پدیش اس کې خپل ځان بلیم کوم چې خزه سره زیاته کیږي دا یې خپل ځان وجه نه کیږي. اته پوس نه کوي هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پیژني.
پاکستان د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو د حاضرولو په اړه ویلي وو چې پر هغوی نفوذ لري، خو طالبانو په خبرو کې له ګډون انکار وکړ. دوی څنګه خبرو ته راوستل کېدای شي؟
افغانستان په هکلا، طالبانو په هکلا، کشمیر په هکلا، هندوستان په هکلا، ٹھیک دی فوج زیات یو قسم لا رائے وی دی هغه یو رول وی فوج والی دی هغه کار کوي.
په کوټه کې امنیتي چارواکو ویلي چې د پنجاب د پخواني وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر 15 کاله پس د تښتونکو له منګولو راخوشې شوی دی او په تاندې هیلې اونیزه خپرونه کې به دغه ښځو په هلو ځلو باندې خبر شي چې د کوم جنکو د ودونو د مخنیوي لپاره یې کوي.
او خلک اویرنس
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اولنی رپورټ ته بور شو ریدونکو تاسې زموږ غږله مشال ریډیو وره. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته ورځي. دوی هلته د سعودي عرب په مشرۍ د څو ملکونو د پوځیانو مشخونه ګوري او سعودي چارواکو سره به د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې اترې کوي. یاد دوی چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد پوځي کاروایانې کوي او له پاکستان یې غوښتي وو چې په دې کاروایي کې ورسره ملګری شي، خو پاکستان له دغه کاره انکار کړی و. زموږ همکار په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
تاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف په نن د سعودي عربستان د چارواکو په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی نواز شریف به سعودي ته د خپل سفر په ترڅ کې په دې هیواد کې د نورد تندر په نامه د 20 هیوادونو د پوځي مشقونه کتنه وکړي او په اختتامي مراسمو کې به برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په سعودي عربستان کې د 20 هیوادونو د پوځیانو ګډ پوځي مشقونه روان دي چې پاکستان هم پکې برخه لري. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کاږي چې دغه پوځي مشقونه بنیادي مقصد د ترهګرو لخوا د رامنځته شوي ګواښ د مخنیوي لپاره چمتووالی نیول دي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ وایان جنرال اسلم باجوا پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د پوځ مشر جنرال شریف په ځانګړې بلنې په ترڅ کې سعودي عربستان ته د ورځني سفر او د 20 هیوادونو د ګډ پوځي مشقونو کتنه وکړي. په سعودي عربستان کې د 20 هیوادونو ګډ پوځي مشقونه تر هغې وروسته پیل شول چې دغه هیواد د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د 34 اسلامي هیوادونو د یو ګډ پوځي ائتلاف ته جوړولو اعلان کړی و. سعودي چارو چارواکو د پاکستان په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو څخه غوښتي وو چې په دغه پوځي ائتلاف کې شامل شي او د دې هیواد د بهرنیو او دفاع وزیرانو په لیډر کې اسلام آباد ته سفرونه هم کړي وو. که څه هم اسلام آباد لا په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو د پاکستان سیاسي او پوځي مشران ټینګار کوي چې د ضرورت او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به پاکستان تل له سعودي سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې او همدارنګه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ځپلو لپاره د هر ډول سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ملاتړ اعلان کړی او په دې لړ کې له نړیوالې ټولنې سره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د یادونه وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف سعودي ته تر سفر مخکې د سهشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د ترهګرۍ په ضد د روانې جګړې په ګډون یو سره په یو شمېر مسایلو خبرې کړې دي.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا تاسیس مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. مخکې درد دې بل رپورٹ ور شو په مخکې نه غړې کې معنی ير شو چې تاسو ته دا خبر در کوم، بلکې تاسو به خبر هم چې برون د نړیوال شلوریز کرکټ ورلد کپ میچونه کې په افغانستان خپل لومړی میچ وکړ سکاټلند سره او سکاټلند نه یې وګټه. په دې اړه نور تفصیل زموږ په ویب سایټ کې شته دی، هغلته د دغه میچ ویډیوي جلکیان هم شته دی یا ځینې هایلایټس چې هغه ځینې مهم برخې دي د میچ هغه هم هلته شته دی، تاسو کولی شئ چې له هغه ځای وګورئ. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. په کوټه کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې په یو چاپه کې د پنجاب د پخواني وزیر شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شاباز تاثیر 15 کال وروسته پرون د تختونکو له منګولو را خوشه کړ، خو د یو ځایي هوټل مالک بیا وایي چې شاباز تاثیر چې ګیره یې لوی شوی و او نه پیژندل کېده، د سره ډوډۍ خوړه او پیسې هم ورته ورکړي. بلخوا د نوموړي خور شیربانو تاثیر نن مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ دا وخت د مطبوعاتو سره په دې اړه خبرې کول نه غواړي. خدای نور ناصر یې نور تفصیل درته لري.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشا ځواکونو ویاند د سیشن بي په ماښام رسنیو ته خبر ورکړ چې د پنجاب د پخوانی وجل سیبي گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر یې په کوچلاخ سیمه کې د تښتونکو له منګولو ژغورلی. ویاند زیاتوي د یو شمېر استخباراتي راپورونو پر اساس یې د کوچلاخ بازار د یو هوټل شاته په یو کور چاپه اچولی او هلته یو کس چې شهباز نومېده د تښتونکو له منګولو را خلاص کړ. نه یوازې د ځواکونو ویاند بلکې پولیسو چارواکو حکومتي ویاند او یو شمېر نور چارواکو ورته ادعاوې وکړې. تر دې خبر سم دستي ورسته د بلوچستان گورنر محمد خان اتسکسی او اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری بیا جلا جلا رسنیو ته په خپلو بیانو کې ځواکونو ته شاباسی هم ورکړ، خو کله چې د شهباز تاثیر د راخوشي کولو دا خبر پر ټلویزیون چینلونو خپور شو نو د کوچلاخ سیمې د یو مشهور سلیم هوټل مالک بیا ځای رسنیو ته وویل همدا کس چې ځواکونه یې د راخوشي کولو ادعاوې کوي د سه شنبه په غرمه یې د پر هوټل ډوډۍ وخوړه او درې نیم سوه کلدارې یې هم ورکړې. د سلیم هوټل دا مالک زیاتوي دغه کس یې هوټل ته راغی، څه وخت کښېناست، وروسته یې د ډوډۍ وویل او تر ډوډۍ خوړلو وروسته یې د موبایل ټلیفون خواست وکړ چې لاهور ته یو زنګ وهي، خو د هوټل د مالک لخوا موبایل ورنه کړل سو چې وروسته دا کس له هوټل څخه ولاړ. که څه هم تر اوسه پورې کره معلومات لا هم رسنیو ته ورکړل سوي نه دي چې شهباز تاثیر څنګه او له کومه ځایه راخوشي او که د پیسو په بدل کې آزاد کړل سو. شهباز تاثیر چې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر زوی دی، په کال 2011 کې د اگست پر 26 نیټه د لاهور له ګلبرګ سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی وو چې وروسته پاکستانی چارواکو ویلي وو وسلوالو طالبانو تښتولی او افغانستان ته اړولی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشور په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه د جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بادشاہ خدمت یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پختوم را ته بابا یان څخه خو راځي خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري اوس له سوات تاسو یو رپورت درورو په سوات کې وی غیر سرکاري ادارې ویل دي چې د غلط پر خزو د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. دغه ادارې د تشدد د پیښو د زیاتوالي وجوهات د قانون نه عملي کول او له حقونو څخه د ښځو ناخبري خودلې ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې د ضروري ګامونه پورته کړي تر څو ښځې له کورنۍ او ټولنیز تشدد څخه خوندي پاتې شي. نیاز احمد خان په دې هکله تفصیل لري.
سوات منګوره کې مقامی غیر دولتي ټولنې د ابیکلینک تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار ته د یادې شوی ټولنې مشر عرفان حسین بابک ویل چې سوات کې د تیر کلونو په نسبت خطو سره زور زیاتې سیوا شوی دی او دوی چې کومه سروې کړې ده د هغې تر سوري لاندې په سلګونو پیښې مخې ته راغلي دي. دوی وویل
لاسټ ایئر فیګرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو باقي جنوري فیبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دینو دا زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد دی نو دا هغه تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
دغه پیښو په اړه سیمینار کې شریکه سبا چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي وایي چې دې لویه وجه ښځو کې د پوهې کمی دی او بیا ښځو ته انصاف نه ملاوېدل هم پکې لویه وجه ده.
قانون شته دی او قانون کا اوګوري انټي وومن پریکټیسز ایکټ دی 2011 هغه په سوات کې نه دی امپلیمنٹ په اپر سوات کې صرف د کی پی یو سو علاقو کې دی. چیرې هغه قانون په سوات کې امپلیمنٹ شو نو دا شیزونه به ډیر کم شي د دې ریشو به کم شي. خو زه به بیا دا خبره کوم چې زه په دې شیز کې ګورمنټ نه بلیم کوم زه په دې شیز کې ادارې نه بلیم کوم زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاتې کیږي دا غیر خپل ځان وجه نه کیږي. اته پوس نه کوي هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پیژني.
سوات کې په خزو باندې تشدد او دغه راپور په اړه مو چې کړه د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي دادیا شیر خان څخه پوښتنه وکړه نو دوی ویل چې قانون شته او دوی خزو ته انصاف ورکوي.
دا به مې چې کم کیسز چې رجستر کیږي هغه بالکل مونږ فالو اپ کوو خو زه بخوین ته خپل دا خبر کوم چې کم از کم خپل رائټ خو غواړي کنه کم چې کیس اوس نه رجستر کیږي چا سره زیاتی کیږي نو تاسو ته پته دی قانون شته او دا چې کوم خزي دراشي خپل کیس ريجستر کی بالکل موږ ایز ا ګورنمنت به موږ فالو کوو. دا
سیمینار کې د سواد بیلابل سیمو څخه راغلي یو شمیر خزو او سړو په دغه اړه بحثونه وکړل او په خزو د تشدد لوی وجه ناپوهي او د تعلیم کمی وګرځولو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ری او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي او په سواد کې د خزو په اړه باندې تاسو دغه رپورت اوریدل. په دې اړه باندې د خزو په مسالو باندې د مشال ریډیو تاسو په مختلفو وختونو کې مختلف رپورټونه او اونیزې خبرونه هم اوریدل شي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدل شي.
بالکل اوریدونکو تاندې هیلې خبرونه چې دا د خزو په مسلو باندې راڅرخي تاسو به کې د خزو په مختلفو مسلو باندې خبرې اوري د دې غړې په روستي برخه کې تاسو ته وړاندې کو. خو یو بل رپورت درته لرو د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د تیزاب شیندنې په پیښو کې د زخمی شو یا متاثر شو خزو لپاره یو فاونډیشن کار کوي. دا فاونډیشن نه یوازې د ښځو ته د صحت او روغتیا سهولتونه برابروي بلکې د دوی د زده کړو خرچه او لګښت هم برداشت کوي. ځینو ښځو ته پکې هنري زده کړې ورکوي او ځینو باندې کوم تعلیم چې هغوی غواړي هغه کوي. دغه ځای ته زموږ همکار رابعه اکرم خان ورغلی و او دا رپورټ یې برابر کړی.
آتی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ ہم نے اس طرح ہی رہنا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملی ہیں پریشانیاں تو کوئی بات نہیں.
دا آواز پنجاب صوبے د لاہور رسیدون کی نورین جبار دے چې وسر گئی پدی د خاون لاړه خد تیزا پشیندلو مکمل سایه شوی دا وای چې وز دې ژوند سره عادی شوی دا او خپل ژوند همت سره تیروي. د نورین جبار غوندې خزو د پنجاب صوبے لاہور یو مشهور بیوٹی پارلر ڈیپلیکس مالک مسرت مسوا د صحت سہولیات او د ډول سنگار هنری زده کړې ورکولو لپاره د ډیپلیکس مایل اگین په نوم یو فاؤنڈیشن جوړ کړی دی چې پکې تر اوسه د 700 د تیزاب نه متاثره خزو علاج شوی دی. د نورین جبار هم د فاؤنڈیشن کې علاج شوی دی او اوس د دې په بیوٹی پارلر کې د یو ډول سنگار د ماهر په توګه کار کوي. مشالی ریډیو سره په خبرو کې نورین جبار زیاته کړه چې په کور کې به هر وخت جنگ جګړې وي چې وجه یې د خاوند کار روزګار نه کول وو. د دې په وینا د طلاق په درېیمه میاشت کال 2014 کې چې کله د خپلې لوڼې د سکول نه واپس راوستې نو خاوند یې په دې لوڼو تیزاب وشیندل چې د دې سترګ په کې ځای شوه او لوڼې یې معمولي جوبل شوې. دا وایي چې مخکې ورته ژوند تېرول ګران وو خو اوس په شیشه کې خپل مخ کتو تر څنګ د ژوند په هره شعبه کې د برخې اخیستو توان لري. د دې په وینا اوس زه د خپل کور خرچه خپل اوچتولی شم، ماشومان هم سنبالوم، زه خپل کور او کار د هر څه خپله کوم. فرق راته دا محسوسېږي چې مخکې به ما سم ژوند نشو تېرولی او اوس په بهادرۍ د هر څه مقابله کولی شم. اوس زه ډېره مختلفه شوم او هغه داسې چې دلته راته هم څه همت ترلاسه شو. اول به ما ځان ته کتل نو ما به ژړل او چې دلته راغلم او نورې ښځې مې وکتل چې مخونه یې ما نه زیات متاثره وو نو هغې نه ماته زیات همت ترلاسه شو. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې په ښځو د تیزاب شیندلو کیسونه د ټولو زیات پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي. د تیزاب شیندلو په وجوهاتو کې د خاوندانو نشه کول، شک کول، لږ جهیز راوړل او نارینه اولاد نه کیدل دي. د ډیپلیکس مایل اگین فاونډیشن مشره مسرت مسبا وایي کال 2003 کې یوه د تیزاب نه متاثره جینۍ چې د مخ څیره یې ویجاړه شوې وه د دې نه یې غوښتنه کوله چې مخ ورله په میک اپ سم کړي او هم د دې پیښې نه پسې فیصله وکړه چې داسې جینکو د بیا رغونې لپاره کار وکړی شي. دا وایي چې د خپلو خپلوانو او د ملګرو په مرسته د تیزاب نه متاثره ښځو علاج کوي او د دې په هر یو اپریشن 500,000 خرچه راځي. دا وایي موږ سره د تیزاب نه متاثره ښځو لپاره د امداد زیاتره برخه د روژې په میاشت کې راځي ځکه چې هر څوک وایي چې دا وخت زکات ورکړی شي. موږ سره نړیوال امداد کوونکي نشته خو کله کله موږ نړیوال ډاکټران راځي او هغوی په خپله خرچه دلته راځي او ویړیا اپریشن کوي او داسې موږ د خرچه هم لږه کمه شي. زه دا نه وایم چې پاکستان کې ماهره ډاکټران نشته، هغوی هم ښه دي خو هغوی مصروف وي. د فراس اوسیدونکي الیزبت شلویت شوتوهی چې د لاهور د دماغي امراضو یوه هسپتال کې کار کوي وایي چې د پالر ته به ډول سنگار لپاره راتله خو چې کله یې دا ښځې وکتې نو دې فیصله وکړه چې د ښځو لپاره به په یورپ کې امدادي ادارې لټوي. دا وایي زه غواړم چې په یورپ کې غټې کمپنیانې د امداد لپاره وګورم او اسمایل اگین فاؤنډیشن په اړه ورته معلومات ورکړم. دا آسان کار نه دی خو زه به کوشش کوم. د تیرو دوو میاشتو راسې زه دې فاؤنډیشن لپاره کار کوم. زه خپله چې څلور ژبې ویلی شم نو زه به د فرانس، جرمني، اټلي او د سپین کمپنیانو سره رابطې کوم. نو زه خیال لرم چې زه به دې سره د دې په ژبو په ښه توګه کار وکړم او ماته یقین دی چې موږ به کامیابه شو. د ډیپلیکس اسمایل اگین فاؤنډیشن مشر مسعود مصباح په وینا چې پاکستان کې تیزاب خرڅونکو او خصونکو باندې د حکومت لخوا سکتنه نشته. دا وایي قوانین شته خو چې کله په هغې په سمه توګه عمل درآمد وشي نو نورین جبار غوندې ښځې به د سترګو نه محرومیږي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږې د مشال ریډیو خپرونه تاسو هر ورځ نه غنټې اوریدلای شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. که تاسو هم دا اوس ورشئ نو هغه ته زموږ د سر رپورټ چې دی هغه تر اوسه پورې هم دغه دی چې پرون افغانستان سکاټلینډ ته په شل اوریز نړیوال کرکټ کپ کې په خپل لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې شهزاد ډېر ښه بیټنګ وکړ او تاسو هغه کتلی هم شئ که مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشئ. اوس په تاسو ته یو مرکز درواورو. طالبانو تر هغه وروسته افغان حکومت سره اسلام آباد کې لکېدونکو مذاکراتو څخه انکار وکړ چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سره تجهیز ویل پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې دوی هلته اوسیږي. ځینې څېړونکي وایي طالبانو دا بیان د دې لپاره ورکړی چې ځان د پاکستان له نفوذ څخه خپلواک وښیي، او ځینې کارپوهانو بیا ویلي د دې متضادو بیانونو وجه د پاکستان ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د افغانستان پر مسله اختلافات دي. ما په دې اړه د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ته دا پوښتنه وکړه چې له مذاکراتو څخه د طالبانو د انکار وجه څه ده؟
واقعاً دا پوښتنه ده کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبور کولی شي، ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دا مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو. نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کې یا پی دی کې یا مجبور دی کې او مذاکرات میز ته به راولي.
نو رحیم الله صاحب، ځینې خلک دا خبره کوي چې طالبانو ځکه دا بیان ورکړ چې غواړي ثابته کړي چې دوی مستقل دي، آزاد دي او پاکستان پې اغیز نه لري، نفوذ نه لري، او چې دا هم دوی ته ویل شوی و چې داسې بیان ورکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
طالبانو مخکې نه هم چې دا خبره خو نه وه کړې چې هغوی واقعاً حاضرېږي او مذاکرات به کوي. تاسو وګورئ کله چې ملا محمد عمر مر خبر راغی هغې وخت کې دا چې ملا حسین احمد منصور د نوی امیر وټاکل شو، نو هغه په خپل لمبه وینا کې دا ویلي چې هغه مذاکراتو په حق کې نه دی. نو طالبانو خو یعنې دا خبره رسمي توګه پر بالکل اوسه پوره نه ده کړې چې دوی واقعاً مذاکرات کول غواړي. دا خو یو بل دا ویل یا پاکستان دا ویل چې خبره خو به هغوی چې طالبان رسمي توګه مانې دا ووایي که د هغې هره ډله ده چې هغې واقعاً مذاکرات کول غواړي، کم ځای کې کول غواړي، کله کول غواړي، په کوم شرایطو باندې کول غواړي. طالبانو رسمي نظر خو هغه وخت کې ښکاره شو کله چې د پګواش غونډه وشوه په قطر کې. هغوی کې بیا هغوی څه شرایط وړاندې کړو
دغه د طالبانو چې کوم شرطونه راغلي دي، دا تاسو نه ګڼئ چې ډیر وختي دا خبره وکړله په کار ده چې دوی مذاکرات تاول لاغله به مذاکراتو په وخت کې به دا شرطونه وړاندې کړي؟
شرایط نه دي په کار چې هر یو فریق ته هغه بغیر شرط نه راشي او کینی خبرې وکړي او بیا تختل چې کوم غوښتنه دي هغه وړاندې کړي. خو دا ده چې حالات چې دی هغه مخکې د خبرو لپاره ښه کول غواړي، یعنې مذاکرات چې کېږي د هغې دپاره مخکې نه تیاری کېږي، د هغې چوکاټ جوړېږي، د هغې دپاره ماحول ښه کول په کار دي. دا اوس د دې دپاره مخکې په کار دي چې ډېرې هلې ځلې وشي او بیا د مذاکراتو دغه نیټه کېښودی شي.
ځینې خلک داسې وایي چې په پاکستان کې د پوځ او د ملکي حکومت د افغانستان د مسلې په اړه باندې یو خوله نه دي، یو نظر نه دي، نو ځکه سرتاجزیز چې د ملکی حکومت نماینده دی هغه یو خبره وکړله او بیا طالبان چې داسې ګڼل کېږي چې د پوه سره نږدې دي هغوی بله خبره وکړه.
افغانستان په حقله، طالبانو په حقله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په حقله، هندوستان په حقله، دې کې د فوج زیات یو قسم له رای وي، د هغې یو رول وي چې فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دې کې اوس فوج زمونږ د خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو وکتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال راحیل شریف هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو مخکې کابل ته ورغلی بیا قطر ته هم ورغلی وو. خو داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکراتو ته حاضر شي. ما په شان باندې فوج چې دا هلې ځلې کوي نو د دې مطلب څه چې د فوج خو اوس دا پالیسي ده چې مخکې هر څه پالیسي وه، اوس خو هغوی دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به د جمهوري منتخب سیول حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چی دا زمینه نجون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند یو مین دي نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام تاسو خبريږي. لس نیمې بجې شولې، له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه باندې نن وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره ریاست ته ځي. په دغه سفر کې به ښاغلي نواز شریف سره د پوځ مشر جنرال لاهید شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا تر سره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د شبقدر د هغې پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول، نن په دویمه ورځ د خیبر پختونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د پنجاب د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر روي چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی و، نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویاند انوارالحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشیا ځواکونو په ګډه کویټ ښار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شاباس تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشی کړ. د افغانستان د کونړ سیمه ییزو چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکې پرون دوه ځله له پولې افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتی او د کونړ په ځینو سیمو کې یې بمباري کړې. تر دا مهال پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبري اجانس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول په لاس کې اخیسته. تېره ورځ فلسطیني وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د گزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه گزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی. د بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شایمون پیرس سره په یافا کې پیرس سنټر فار پیس کې ملاقات کولو.
اوریدونکو وسوم تست د اسلام آباد څخه د پاکستانی وزین ورسپانو د ادارو غټ کې زموږ همکار سره ظهیر وړاندې کړي.
نن ایکسپریس روس پانی خپل ادارې په خیبر پختونخوا کې د ترخګری په پیښو باندې لیکلي او وایي په پاکستان کې ځان وژن کې حمله بمی چاودنې او د ترخګری نورې پیښې سنوي خبر نه ده. دا سلسله لډیر مدیر احسی په پاکستان کې را روانه ده. د ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا کې ترخګری زکه زیات کیږي چې له قبیلې سیمو سره پولی لګي او په دغه سیمو کې له حکومتي عملداري په پوره توګه نه ده قائمه او همدا وجه چې وسلوال په اسانه خیبر پختونخوا ته زی او خپل عملیات کوي. دریز یتوی په داسې صورتحال کې چې ترهګری یو وار بیا سر د اوچت کړي دي، سیاسي جماعتونو، دانشورانو او د مدني ټولنو غړو لبا هم خپل کردار ادا کول وی، ځکه که ټوله معاشره دی لړکې خپل کردار تر سره کړي نو دی په شریکه د وسلوالو سہولتکار او دوی کمزوري کولای شي. دریا اخر کې وایي د سره سره سیول انټیلیجنس ادارو لا هم خپل غوړ کردار ادا کول پکار دي او دارنګ با سلور ونه صوبو لا هم تعلیمي حساب باندې غور کول پکار وی، ځکه چې لتیرې سمو دې راسي حکومت دې لخته پام نه دی ور کړې چې لوجی ترهګری سیوا شوې ده نو باید چې حکومت دې لخته سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وای 13 ورځ د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه وشوه چې پکې ویل شو چې د ملک په لس کال تاریخ کې په لومړي ځل دومره ارزاني مخې ته راغلی ده. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې کومې د اقتصادي اشارو خبرې شوې دي هغه د اطمینان وړ دي او لدې ښکاري چې د ملک اقتصاد مخ په ترقی روان دی. ادارې زیاتوي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ترقی خواږه عام ولس تا ورسی، خو کو کتل شي نو داسې صورتحال په نظر نه راځي ځکه چې خوراکي توکي له ارزان شوی نه دي او ګرانی هغه شان روانه ده. ادریا اخر کې وایي ولس دا وخت سخت ګرانی سره مخ ته باید چې حکومت د دې ارزانې فائدہ ولس ته ورسوي او په مارکیټونو باندې نظر وساتي او د دې لپاره عملی اقدامات وکړي.
داسي می حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو وال سټریټ جرنال او رسپانې د ګل پورز د خیبر پختونخوا د شبقدر په کچرۍ کې د ځانمرګي برید په اړه لیکلي دي. رسپانې لیکي چې دا سخت دریزه ممتاز قدری ته د پانسې ورکولو وروسته لومړی برید دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپړنې په افغانستان کې د خزو د حقوقو په اړه لیکلي او ویلي دي چې د چیلنجونو باوجود افغان مېرمنو ګڼ پرمختګونه کړي دي. د دوړو لیکنو غټ برخې تاسو ته انیسا جبل وایي.
وال سټریټ جرنل لیکي د ګل پارست خیبر پختونخوا د شپکه در په کچهره کې ځانمرګي بریدو شو چې د پولیسو په خبره پکې لکتر لګه ولستنه وچل شول. مقاله لیکي دا د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وژن کې ممتاز قادری ته د پانسه ورکول وروسته لومړی پیښه ده. په مختلفو ټلویزیونونو په عکسونو کې په کچهره کې ماتې شیشې او د مختلفو شیانو ملبه اوښودل شوه. د پیښه وروسته پولیس او پوځي سرتیري د حفاظت لپاره ولاړو امدادي کارکوونکو مړي امبولانسونو ته انتقالول. په پیښه کې زیاتره گاډو ته هم زیان رسېد. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې پیښې لغندنې کولو سره په یو بیان کې ویلي دي د ترهګرۍ ضد جګړه کې بعد امنیتي ځواکونو قرباني بې ځایه نه سي. نوموړي ویلي دي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ټول هیواد عزم لري او یو موټی دي. مقاله لیکي ممتاز قادری د بریلوي فرقې سره تعلق لري او په دې وروستیو کالونو کې وسلوالو طالبانو په بریلویانو او دغې په عبادت ځایونو بریدونه هم کړي دي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي پنځلس کاله وړاندې په افغانستان کې د ښځو لپاره حالات داسې وو چې په لسیزې کې بعد د خندا کولو په سر هم خلک وهل کېده. ښځې به بغیر د کور د سړي په یوازې وتلو وهلې او یا وژل کېدلې او دغسې برکې ورته هم په سر کړل شوې. خو واشنگتن پوسټ لیکي هم په دغو ښځو کې یوه نسیمه رحماني ده چې نن یوه استاذه او وکیله ده. مقاله لیکي دا به ډېره ګرانه وي که د افغانستان په سر یو بل هیواد وموندل شي. افغانستان هغه ملک دی چېرته چې په دومره لږه موده کې خصو د یو سخت نظام پر ضد مهمې لاسته راوړنې وکړې. مقاله لیکي په امریکا کې په 1920 کال کې خصو ته په انتخاباتو کې د رائے اچونې حق ورکړل شو، خو تر 1921 کال پورې د آی وی لیگ تر لاندې راتلونکو ټولو یونیورسيټیانو کې ورته د داخلي اجازت نه وو او دغه سي تر 1928 کال پورې یوازې شل خزې په کانګرس کې وي. مقاله کې د ټولنیزو شبکو انستګرام او ټویټر په موده کې دا خبره به یادول ګرانه وي چې ریښتون کې بدلون وخت اغستلی شي. مقاله لیکي هغه چیلنجونه د پامه غورځول نه دي په کار کوم چې اوس هم په افغانستان کې خوځتا ورپیخ دي. د رواني میاشتې په وروستیو کې به په افغانستان کې د قهرجنو کسانو لخوا د وژل شوي فرخندي تلین المنسل شي. په فرخندي تور پورې شوي وو چې د اسلامي پاڼو سپکاوی یې کړی دی. په افغانستان کې هر ورځ د جنکو په سکولونو او په خزینه زده کوونکو بریدونه کیږي. په 13 جولای میاشت کې په هرات ولایت کې په دریو جنکو هغه مهال تیزاب وشیندل شو چې سکول ته په لاره وي. د دغو جنکو عمرونه د 1400 نه تر 1800 کالونو پورې وو. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ښځو پر ضد تشدد اوس هم یوه سنجیده مسأله ده.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ټاکل شوی د چبراتلونکو څو ورځې کې بعد د هند افغانستان ایران ترمند چابهار ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. تمه ده چې دا خبرې به په هندوستان کې تر سره شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي دغه سوداګریز دلیز په پرانیستلو سره به افغانستان ته دا موقع برابر شي چې په پاکستان باندې تکیه د دوی کم شي. زموږ همکار فریبا ظاهر نور تفصیل درته وایي.
په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر ویلي چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې په اړه مذاکرات به د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په هندوستان کې ترسره شي. دغه ترانزیتي لارې د ایران له چابهار څخه تیریږي او هندوستان له افغانستان سره نښلوي. د همدې تړون لمخې بشای هندوستان د چابهار له بندره د ایران او افغانستان تر سرحدي سیمو پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی ازاد ریډیو ته د دې ترانزیتي لارې په اړه وویل
مثلا چابهار د افغانستان تقریبا
د وی د چابهار مسله د افغانستان لپاره شاوخوا 12 کال مخینه لري، خو کله چې هندوستان په دې موضوع کې ورګټ سوی نو دا دوه هم رسمي غونډه ته چې په دې تړاو جوړیږي. په لومړی غونډه کې دوی ویل و چې 100 میلیون ډالر ورکوي او په دې غونډه کې شای هند لا ډیر پیسې ورکړي او ایران به هم له خپل بودیجې څخه پیسې ولګوي. هندي چارواکي وایي د دې تړون په بشپړېدو او د پروژې په پرانستو سره به ترانزیتي لارې لستونزو خلاصې روسیا او پاکستان به نور د تګ راتګ لاره نه وي. په همدې حال کې شغله حافظي هم ورته نظر لري او وایي د چابهار لارې په خلاصېدو سره به د افغانستان ترانزیت د پاکستان له انحصاره ووځي.
بل افغانستان به عنوان کشور مهاد به خوشکه
دی وای د افغانستان لپاره د یو داسې هیواد په توګه چې په وچه کې راګیر دی او د پاکستان له لارې د سوداګریزو مالونو د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې لري، نو هر ترانزیتي لار چې خلاصېږي زموږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورت به یې ارزانه کوي. موږ له یو ډول انحصار څخه چې پر یو ځانګړي مسیر موجود و ژغوري. په تیره بیا د افغانستان او هندوستان ترمنځ چې پاکستان مو په منځ کې دی او ډیری وختونه اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د هندوستان ټکنالوژي افغانستان ته راسي او یا زموږ ځینې مالونه د واګه بندر له لارې هند ته ورسیږي. د ازرخ شافیزی په خبره د چابهار ترانزیتي لارې په پرانستلو سره به هندوستان د غرض د منځنی اسیا هیوادونو ته هم لار عمومي چې افغانستان به له هغو هم ګټه پورته کړي. هندي چارواکي تمه لري چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې د پروژې په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې به د دریو هیوادونو متخصصین یوې موافقې ته ورسیږي. وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دغه مذاکرات ګړندي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا تاسو سره موږ هر روز نه هغینټې یو ځکه چې تاسو ته موږ نه ست خبرونه لرو. اوس د وادي سره سم تاسو ته اونیزه خبرونه تاندې هیلې دراورو د زموږ همکاري فرخنده سره جوړ کړو.
پوتان دی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان او د ودونو خلاف ترمیمی بل په اړه تفصیل درکو.
موږ کله بل دغه کوو امندمنټس کوو، نو موږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنا ناشتي، موږ سره د جی یو آی په کې ناشتي، موږ ټول آن بورډ خو ځان سره.
دا چې د واده پر وخت جنې خوخه سمره ضروری ده.
کومنګ حقيقي اسلامي ورثا او ګورونو کې خزه ته مکمل اختیار دي چې هغه د خاوند انتخابو کې پيو عزت.
په پیښور کې د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه په تیر میاشت کې دا غوښتنه وکړه چې باید د ماشومانو د ودونو خلاف بل کې وړاندې کړل شوی بدلونونه دې منزور کړای شي. په خیبر پښتونخوا کې دغه بل تر اوسه نه دې منزور شوی او پرې د واده په وخت کې د جنۍ د عمر په حد لا هم خبرې روانې دي. په دغه بل کې د واده پر وخت جنۍ عمر کم از کم د 18 کالو ټاکلو وړاندیز شوی دی. د بل د موجوده حالت په اړه په پیښور کې د خوځو کور لپاره دی وکړ کونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن نا سیما منیر وای.
دا چې دا یو ډېر مطلب په خواني ډیمانډو تاسو ګورئ نو مسلم فیملی لاس چې دی کنه هغه کې 1961 والے چې دی کې د واده عمر شو څورتي دا شپړلس کال د جنې دا پاره او اتلس کال دا الګ دا پاره. نو فاینلی چې کله دا سی ار سی راغو چایلډ څورتي دا چایلډ کنونشن چایلډ رائټ کنونشن دا چې راغو بیا پاکستان چایلډ رائټ کنونشن ساين کړی دا چایلډ رائټ کنونشن چې دا هغه پهلې شي کوم دا دی چې د ماشوم چې دا هغه به هغه هی چې د چا عمر به اتلس کالونه کم وي. نو دینه پس ډیفینیټلی چې د دې چې کله دا غي توثیق کړي نو بیا د خپل قوانين چې دی د د ریاست کار جوړیږي بیا چې یو ځل دا کنونشن نو منو د خپل خپل ملک کې هغه قوانين چې دی هغه به د هغه کنونشن سره به ان لاین کړي. نو د حساب سره بیا په کار دا و چې دا د میریج ایج چې دی د ماشوم واده عمر چې دی هغه د 18 کال جوړ کی. خو دلته دوی دا مسله چې دا د شریعي مسله جوړه کړې ده. چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی د ټایم دا غي کې امندمنټس دا چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر کمیشن او دا مونږ ټول چې یو دی کې شامل یو دی دا مونږ دا جوړ کړی دی او دی کې د مونږ ټول نه لوی ډیماند دی چې دا تاسو 18 کال کې کیسه ختمه کړئ دی کې. خو خیبر پښتونخوا کې مرض چې دی هغه صرف دا دی او دا ادارې چې مطلب کمیشن جوړ شوی دی کو هغه چایلډ کمیشن دی کو هغه ویمن کمیشن دی د دې اجزانو مسله دی چې د سوشل ویلفیر انډر کار کوي. خو دې چې کله څه قانون جوړی نو هغه د لا ډیپارټمنټ ته واسطه هغه لا ډیپارټمنټ ته ډومېسټک وایلنس بل لاړو کو دا لاړو کو د چایلډ میریج ریسټرینټ بل لاړو هغه لیکلې چې دا خو شرعي مسله ده. نو په کار را ده چې دا د کونسل فار اسلامیک ایدیالوجي اسلامي نظریاتي کونسل چې هغه به د دې جاج اخلي هغه نه بل ډومېسټک وایلنس بل خو دې واسولو او چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې هغه فلحال دلته سوشل ویلفیر کې پرو دادا غي سټیټس
د نوړاندې په قومي اسمبلی کې هم د ماشومانو د ودونو خلاف بل د اسمبلی غړي ماروی میمن وړاندې کړ چې لا هم نه دی منظور شوی. دغه بل د قومي اسمبلی د مذهبي امورو په اړه کمیټې رد کړ او اسلامي نظریاتي کونسل یې هم مخالفت کړی. په دغه بل کې د جنې عمر د 14 کالو نه تر 18 کالو پورې د ټاکلو ویل شوی دی. سایما منیر وایي اکثره د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه په قانون سازۍ کې خنډان اچول کیږي.
مسله دې کې دا شوې ده چې کله قومی اسمبلی کې کله ماروی میمن چې ده هغه دا بل وړاندې کړی دی فیڈرل لیول باندې چایلډ میری ریسټرینټ بل. نو مولانا شیرانی چې ده هغه وایي چې دا بل چې ده دا خلاف شریعت دی. نو هغه نه مطلب ایون هغه خو دا وایي چې دا خو چې دی کې د څوک د عمر خبره کوي هغه د توهین رسالت مرتکب کیږي. اوس ته ماته ووایه که نه دا چې چرته داسې خبرې چې چرته د تحقیق دروازه بندې که نه هلته هم دغسې خبرې کیږي. ګینې تحقیق ثابتوي چې کله د بی بی عائشہ چې نه د بی بی عائشہ چې دا نو هغه د یو لس کالو واده شوې ده. نو دا خو دا خو دې د عمر چې څوک خبره کوي نو هغه توهین رساله ده. نو بخاری شریف احادیث چې دي هغه اوچت کې نو څلور پنځه احادیث چې هغه تاسو اوچتوي نو هغه یو بالکل کلیئر کټ خبره راځي چې د واده په ټایم د بی بی عائشہ خپل عمر چې دی هغه 20 یا 21 کالو. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام بی بی فاطمه وادوله نو د بی بی فاطمه عمر هم دغه هغه چېرته خپل ماشومان چې دي هغه هم چېرته کم عمر کې نه دی واده کړي. دا چې د بی بی عائشہ چې کومه خبره ده هغه هم تاریخ دا ثابتوي چې هغه هم د 20 یا د 21 کالو.
د سوات حدیقه بشیر چې د بشری حقوقو نړیواله جایزه محمد علی هیومنیټیرین ایوارډ هم ګټلې او په سوات کې د ماشومان جنکو د ودونو خلاف او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي. وایي د پښتنو په سیمو کې کورنۍ دا یوه مسله نه ګڼي چې ګینه وړه لور خور واده کړي.
کیسونه موږ په خپل لري چې د پرونی او د سختینی یز جنې وتی راغي مطلب دا چې دې نشي وو دا ورې ځکه په خېته د دې وسو عادي دي. نو ځکه چې زه کورونه ځکه کور ته کور ځم او خلک اوبې نه سره له هغه نه دغه سکول کالجز یونیورسيټي سمون کې یوت هم پدې کې اډیر شي. نو په دې باندې ځکه څو کله زما په پیرنټس ته چې پیرنټس کوو نو یو خپل بچی دغه کولی شي مطلب د دې کم عمر د وژنې نقصانات دي چې کله هغه پوه نه خپل بچی به تعلیم به حاصل کړي. نو پیرنټس باندې زما فوکس دی او یوت باندې نو په دې باندې زه په کور کور باندې ګرځم او اوس هم زما کمپین سټارټ کړله. ما هغه د تعلیم په پوسټ یا کوچ له سره مطلب دا تعلیم حاصلې کنه. نو هغه وی چې اوس مطلب دا هغه هزن کور والی چې دین هغه چې نه دا به تعلیم نه حاصلې. نو ما هغه پای کې خپل مطلب هغه له وینې ورکو چې نه تاسو د تعلیم حاصل کړو په دې هر څنګه وخت راتلې شي بیا خپل خپل ودرول او هغه وی وی چې اوس یو ادا وس نه وی چې نه ادا وس مطلب ما په وکړه نو هغه چې نه زما به کوشش دی چې د دې واده چې دغه تقریبا 15 کاله پس ته یو واده کوو په آرام سره چې کله دا 10 فرست ایئر پاس کې دی نه پس ما تا په خبره زما عمل دی چې بل دې واده نه کوم.
حدیقه بشیر وایي دوی کوشش کوي چې په صبح کې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره په حکومت فشار واچوي او هم په خلکو کې پوها پیدا کړي.
تاسو ته پاتې زموږ قانون چې دی نو هغه کېږي چې دی نو هغه امپلیمنټیشن نه کیږي عمل درآمد کې نشته او بلکې دی نه چې دلته څو راځي نو بل د دې د چاین مریض چې کوم دغه دی قانون دی نو هغه هغه نه خبر یم کمزور زموږ قانون دی لا ترمیم خو پایې کې کار پکې زیاده د لا کوټ ته د قصې پکې لا پرتی دي کنه. نو هغه کمزور قانون چې دغه دی نو هغه
بلخوا د خزو د حقونو او د خیر خیګړې په اړه د صوبایي اسمبلی سټینډینګ کمیټې غړي نسیم حیات وایي دوی کوشش کوي چې د ماشومانو د ودونو په اړه ترمیمي بل منظور کړی شي خو په دغه لار کې دوی ځینې قانوني مسلې لري.
دا داسې چل دی
چې دا زمونږ طرف نه پاتې نه دی. دې کې ډېر دغه انوالو دي. دې کې زمونږ لا ډپارټمنټ دی، لا ډپارټمنټ نه هم لا نه دی دغه شوی. مونږ خو خپله غواړو چې کنه زر دي اوفي زر دغه کوو، خو دې کې لا مونږ سره د لا ډپارټمنټ د طرف نه دغه دی. ډومیسټک وایلنس والا هم وکړه کنه هغه دا دی په دغه کنټروورشل شو هغه لا کاونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ته هلته لاړ. نو مونږ څه چلو کوو؟ مونږ خو بلونه دغه کوو، خو چې مونږ ته پکې مخکې نه دغه واچوي دی پکې دغه راوخي دی وایي دا فانسي د اسلام اګینسټ داسې د اسلام اګینسټ. حالانکه مونږ چې کله بل دغه کوو امینمنټس کوو، نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنا ناشتي، مونږ سره د جی یو آی پکې ناشتي، مونږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره، مفتی جانان پکې مونږ سره یې چې ګوره مفتی دی.
نسیم حیات د عام وایي دوی په دې اړه له حکومت او د مذهبي ګوندونو د صوبایي اسمبلی له غړو سره هم خبرې کوي او له دغې وروسته یې دا بل وړاندې کړی دی.
دا ګوره کنه میل ډومینیټ سوسایټي ستاسو د پنجاب والو دغه کتل لري چې هغه وایي چې کنه مونږ به اوس دغه کوو سړو دغه لپاره چې ضروري تحفظ شي راځي واجی به خبرې کوي. نو دا دغه لپاره چې څنګه دا د خوځو په اړه کې نو دای په کې دا دغه راوخیم اړنګې اړنګې کوي. ګوري مونږ چیف سیکرټری سره ملاو شو، مونږ لا سیکرټری سره ملاو شو، مونږ په دوه دې سره ملاقاتونه وکړل، مونږ په اسمبلی کې ټول کېناستو، بیا هم په ډیسکشنز وکړل. مونږ سره په کې دا هم ده د کمیشن آن سټیټس آف وومن هغه په کې پوره پوره دغه کوي. دا هغه په څو دا بل مونږ را کړ، مونږ خپل طرف لګیا او چیف منسٹر پورې تر ټولو پکې ټول مونږ بوډا غوښتي. هوپفلی صحیح دغه به راشي ان شاء الله.
تر اوسه یوازې په سن اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازي شوې ده. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا گوهر شاه وای دوی غواړي چې جنکې تعلیم حاصل کړي، خو بیا په ځینو مذهبي مسلو کې مداخلت کول نه خوښوي.
پانګو کې یو تعلیمي مل سکول دی، دا د پوښتنې دی یا دغه پوښتنې ته ورولم. اما د دې په حیثیت باندې ښه بیان وکړو. هغه سره سره دی زه د پښتو سره دی چې زمون یو مسلمانان او د دې خو د مسلمانانو چې کوم معاشره د بیکاری کې ده تر سره روانه ده. په هغه کې دا نه دی ښه پرخه په سر کړی سفر کې دی نه کې ما دا یې ته ایته مو خو ما ته چې هغه ما څنګه چې شریعت اهمیت کې
بلخوا مذهبی سکالر پروفیسر ډاکټر قبلا ایازوایی باید کورنۍ د یو هلک او د یوې جنۍ د واده پر وخت د دوی خوښې ته وګوري او دغه فیصله کې مور پلار د جنۍ مرزي او ته پوسی.
متاسفانه زمونږ معاشره چې کومه ده په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده، نو دې وجنه مونږ چې کوم اقدامات کوو هغه ته مذهبي رنگ ورکو، حالانکه هغه مذهبي نه وي بلکې هغه کلچرل یعنی ثقافتي اقدامات. لکه مونږ چې کوم اقدامات کوو آیا د اسلام دی وجنه نه کوو، آیا مونږ د پښتو دی وجنه کوو، او بیا مونږ رنگ مذهبي ورکو. که مونږ حقیقي اسلامي ورثه وګورو نو په اسلامي ورثه کې خدا دی چې ښځې ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت او د هغه باندې چې کوم ثقافتي او مذهبي اقدار دي د هغې په حواله، او ښځه د دې لپاره مجبورې دی نه شي چې هغه د خپل چایس نه علاوه هم لازمن د مور پلار خبره لازمن ومني. داسې هغه نشته، بلکې دا په مشاورت باندې او د جنې په مرزه باندې دا رشته کول دي. اسلامي ورثه خدا ده، خو زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده چې کومو ته بیا مونږ مذهبي رنگ ورکړی دی، په هغې کې مونږ جنۍ چې کومه ده هغه د پوسه پلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټي
انتخابو
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکو سمر من الله وای باید کورنۍ پر دې پوه شي چې دوی به څنګه د خپل بچو حقونه خوندي ساتي او څنګه به یو ښه بدلون راولي
په سوچ کې بدلون د پاره ټولو کې مخ کې چې کوم ټولو کې ضروری خبره ده چې بدلون د اخې علاقو نه راځي اخې کلو نه راځي څنګه چې کپ بیر کې یا په پیښور کې یا په نوخار کې داسې کسان دي څوک چې په جماعت کې دا خبره کوي چې دا چې کوم ظلمونه کېږي دا د اسلام کې بالکل هم اجازت نشته نو بیا اصل بدلون راځي یا که دغه علاقو کې کوم پولیس دی هغه دا وګڼي چې دا ظلم دی او هغه دا فرض جوړیږي چې قانون هغه امپلیمنټیشن وکړي او خلکو له انصاف ورکړي نو بیا به اصل بدلون راځي او د خلکو سوچ کې چې بدلون یا اصلي راشي نو بیا که یو پلار هم دی نو هغه د دې خلاف پخپل ودرېږي نو بدلون کلم بهر نه ناراضي بدلون هغه علاقو منځ نه به ټولو کې زیات زر راځي
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان
سندره خو ژوند او ژوند سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په ځحال
خوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګی کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تړکو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
چکو ون سے پتے ٹالے جڑا
چه خوان زیر